رو کاروان پروگرام خبرې دوته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونه ته. د اروپای ټولنې د پناه غوښتونکو اداره وایي چې د دې اتحادیې غړي هیوادونه د پناه غوښتنې له لوړې کچې سره مخامخ دي. دغه ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یوازې په 13 جنوري میاشت کې 4900 کسانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې، چې په دې ډله کې 4000 سوریایان او 8600 افغانان. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې افغانستان ته د سوداګرۍ وزارت د پلاوی سفر مثبت پایلو سره پای ته ورسید. د راپور پر بنسټ د پاکستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال له طالب چارواکو سره په خبرو کې د خبرو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي او ترانزیتي اړیکو پر پراختیا خبرې کړي، او دا ټکی مهم بللی دی. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق وایي په 2023 کال کې به 180000 افغانان د طبي پیښو له ګواښ سره مخامخ وي، چې سم نیمایي ماشومان دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت بیا د هوا پیژندنې ادارې په ګڼ شمېر ولایتونو کې نن د باران او واورې د ورېدو او سیلابونو اټکل کړی دی. او د غزې جنوب تیره شپه د اسرایلو د سختو بمباریو هدف و. د فرانس پریس خبري اجانس د خبر پر بنسټ دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې په غزه کې د سمدستي اوربان په اړه نړیوال فشارونه زیاتېدو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بیوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
The most affected by the pim poppy ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي، ډېری د لږو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځنۍ پوړ خلک دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ځوانان وایي تر نشې پریښودلو وروسته بیا هم زموږ سره څوک واده نه کوي.
عاشق دختر خالیمون وقتی کونا فامینه
د خاله پر لور می میم، کله چې هغوی زما له نشې څخه خبر شول خپل لوري بل چاته ورکړه.
دا چې د اسلام له نظره څوک په دې اړه مسؤلیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روژې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه مو له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړي.
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینل، خو دوی باندې دا شنه ده ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله په کور او ټولنه کې یوازې سویم.
مخکې مې نشانه کول کار مې ښه جوړو، اوس د سمو دکې د نشامې ډېر شوی، د مشرې زمونه نه لرم، هر څه لږ بت تختی.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
اوف، دا ماشومان خو مړه دي، دا ښځه بیچاره کې مړه ده. تو درېږه، دا سړی لکه چې ژوندی دی. وروره، ای وروره، ته ژوندی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان په جنوب کې د یوې نمونهیي سروې له لارې موندلې چې د کوکنارو کښت منع کولو په بېساري ډول بیکاري او بېوزلي ډېره کړې ده. دې شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته کتنه کړې او د دې کښت منع کولو پرېکړه یې ناسنجیده او د کوچنیو ځمکوالو او مزدورانو لپاره بدمرغه بللې ده. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په دې راپور کې واورو.
تر دوه کالو ډېر وخت کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت منع شوی، او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې همدا اوس د دوی نظامیان د کوکنارو د کښتونو په ویجاړولو لګیا دي. په دې اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان پر اقتصاد او بزګرو پر ژوند د کوکنارو د کښت منع کولو اغېز ارزولي، او په هلمند ولایت کې په نمونهیي ډول له 100 بزګرانو او کارګرانو سره مرکې کړي دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي د کوکنارو د کښت منع کولو له امله کوچنۍ مزکوالو او د دې کښت کارګرانو ته ډېر زیان اوښتی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې غړي میرمنې جلینا بجلیکا د دې شبکې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پرېکړه ډېره ناسنجیده او لمرستندوی هیوادونو لمشورې پرته سوی ده. له همدې امله یې بېوزلي ډېره کړې ده.
The most affected by the Pimpopi ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي، ډېری د لږو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي. دا چې د کوکنارو د کښت منع کول به د هغوی پر راتلونکي اقتصاد څومره منفي اغېزې ولري په راتلونکي کې به روښانه شي. دا د کوکنارو د کښت په بدیلو پروګرامونو پورې اړه لري او په دې پورې هم اړه لري چې آیا د کوکنارو د کښت منع کولو حکم به په راتلونکو کلونو کې هم په همدې جدیت سره عملي شي.
خو
د کوکنارو د کښت منع کولو له امله ډېره ګټه منځنیو او لویو قشاکونکو ته رسېدلې ده، ځکه چې په 2022 کال کې د یو من تریاکو بیې 4.5 کیلوګرامه کېږي 1,800 امریکایي ډالره وه، خو په 2023 کال کې 4,800 امریکایي ډالرو ته پورته سوه. د افغانستان په جنوب کې بزګرو د تحلیلګرانو شبکې ته ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو وروسته له دوی سره د طالبانو د حکومت او بهرنیو ادارو یوازې د 4 میاشتو لپاره د لږو خوراکي موادو، اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته کړې او تر یوه کال ډېر وخت کېږي چې دا مرستې درېدلې دي. خو د طالبانو حکومت د کوکنارو بدیل کښت او د دې کښت منع کولو ناوړه اغېزې له پامه غورځولي او د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي دي.
اوس په افغانستان کې د مخدره توکو د کښت کچه بیخي صفر ته نږدې سوې ده او د قاچاق او دلته د نورو مصنوعي نشه یي توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې موندلې چې نړیواله ټولنه هم د کوکنارو د کښت پروګرام بریالیتوب ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې 40 کاله پخوا او وروستیو 2 کلونو تجربو ښوولې چې دغه ډول پروګرامونه د بزګرانو اړتیاوې نشي پوره کولی.
په راپور کې مو واورېدل چې د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې هغه ځوانان چې د احتیاط له امله مجرد پاتې دی وایي چې د میرمنې او د کورنۍ نشتوالی هغوی د راتلونکي ښه ژوند په برخه کې ناهیلي کړي دي. ځینې معتادین بیا وایي چې د دوی د احتیاط له امله یې خلک له زوی او لور سره واده نه کوي او په دې ډول یې کلونه کلونه اولادونه مجرد ګرځي. د معتادینو د درملنې کارپوهان بیا وایي چې د معتادینو او د هغوی له کورنیو سره خپلوي نه کول او نشه یي موادو استعمال د دې لامل سوی چې د دوی احساسات زیانمن سي او کورنۍ جوړولو ته زړه ښه نه کړي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
په ډېرو لویو ښارونو کې هغه بې کوره معتادین یو ځای سره اوسېږي چې له کلونو راهیسې خپلې کورنۍ نه دي لیدلې او یا یې هم ودونه نه دي کړي. د ګاونډیو هیوادونو برعکس په افغانستان کې ډېری معتادینو د بېلابېلو دلیلونو له مخې ودونه نه دي کړي. اتدېش کلن جمیل تر اوسه مجرد دی او د دې کار پړه پر خپله غاړه اخلي.
د خاله پر لور مې میم وم، کله چې هغوی زما له نشې څخه خبر شول خپله لور یې بل چاته ورکړه. له مور څخه مې وپوښتل چې په دې برخه کې مو ولې بېغوي وکړه. هغې راته وویل چې زویه، داسې فکر وکړه چې ستا د خاله زوی معتاد دی او ستا د خور غوښتلو ته راځي. آیا خپله خور دې ورکوي؟ ما وویل هېڅکله نه.
جمیل زیاتوي چې د خپلې کورنۍ لپاره لوی سرخوږی دی، ځکه مور یې غواړي واده ورته وکړي چې په دې ډول یې کورني مسؤلیتونه له نشو څخه راوګرځوي. خو د افغانستان غوندې کلتوري ټولنه کې د احتیاط زیانونه یوازې له معتاد سره نه دي تړلي، بلکې ټوله کورنۍ ورسره ځورېږي او تر ټولو لوی زیان یې اولادونو ته رسېږي. قیوم چې د 2 اولادونو پلار دی وایي چې 2 کاله کېږي زوی ته یې خلک د هغه د احتیاط له امله خور او لور نه ورکوي.
اوس شتمنی او اعتبار نه دی را پاتې. د باجا لور مې خپل هغه زوی ته وختله چې لوړې زده کړې لري، خو باجا مې زما د احتیاط له امله خپل لور زما زوی ته ور نه کړه. ویلې پلار دې پوډري دی، له همدې امله یې زما زوی ته خپل لور ور نه کړه.
د متادینو د درملنې کارپوهان وایي که متادینو ته د واده کولو چانس برابر شي، بیا هم د دوی د احساساتو زیانمن کیدل او د کورنۍ نه ساتلو او پاللو ویره د دې لامل کیږي چې هغوی واده ونه کړي. د متادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار وایي چې نشه یي مواد د انسان ذهن، عصبي سیستم او عاطفې ته زیان رسوي.
د مخدره توکو په واسطه باندې اکثره د مغز دغه لمبیک سیستم، تلاموس، هایپوتلاموس دا ټول متضرر کیږي، چې په نتیجه کې مثلا د هایپوتلاموس ترشحات ضررناک کیږي او هغه خپل هغه هورمونی افرازات کموي. په نتیجه کې احساسات د منځه ځي، د غیرت احساس هم یا د کمښت سره مخ کیږي او یا چور د منځه ځي.
د افغانستان مخکینی جمهوری نظام د بشری حقوقو د 1999 شمسی کال پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې ډیرو هغو نارینه او خپلې ښځې طلاق کړي چې معتادین وو، ځکه نو خلک له معتادین او د هغوی له کورنۍ سره خېخي او خپلوي ته غاړه نکدي.
تر نو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1200 منځنۍ څپو باندې واوري. د نورو هیوادونو په ډول په افغانستان کې هم ډیر معتادین اوسیږي. دا معتادین چندان عبادت نشي کولی، په تیره بیا روزه خو ډیره ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روزې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه مو له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین په تیره بیا بې سرپناه معتادین روزه نه نیسي او د دوی شمیر هم خورا ډیر دی، د اسلام له نظره دا کار څومره ضایع بلل کیږي؟
روزه چې دا خپل یو تربیتي پروګرام دی، لکه شاه ولی الله صاحب دهلوي وایي رمضان کې یو فضا جوړیږي. دا فضا د روژه دارانو د صالح اعمالو له لحاظه پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې، حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړي جمعتونه ډک سي رمضان کې، دا خپل یو تاثیر دی. روژه کوم کسان چې نشه کوي بالکل دغه نه محروم ده، سره د چې خپل محروم ده د تاثیر په نورو باندې، هم منفي تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې زما پلار روژه نیسي روزه څه ده. نو دا خپل یو لویه ضایعه ده چې روژه نه نیسي، کورنۍ موثر سي لیدنه، ذهنیت خراب سي، دا یې ضایعه ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار ویسي، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد زرایو لپاره د دوی ممانعت کی چې دا کار باید نه کړي، نه نشه وکړي او نه داسې حال ځان ته ورسي چې باید نشه او خمار د دوه حالت پی راسي. اوس دا داسې سوی ده او نشه او خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشه کی سکران ته ځي، قیاسي په شراب باندې کولی سو وایي چې تعزیرا اسلامي احکام ده، ته متوجه ده. روژه، لمونځ، دا ټول چیز ځای کیږي د نشه او د خمار په حالت کې. ګناه ټولو ته متوجه ده، هر څوک چې زراعت دي کې، هر څوک چې تجارت د دې کې. اشرف علي تانوي صاحب لیکي چې کوم کس ځان په قصد مریض کې دل لپاره چې روژه ونه نیسي، بالکل په دې باندې قضایی ده.
ځینې بې سرپناه معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي روژه ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کوي، لکه دا معتادین چې دا کار کوي، یا کسان چې نشه کوي یا سکر کوي، له شرابو نه استفاده کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپل خوراک خرچه د ورځې نشي برابر، نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل، سالم عقل راته ورکړی و، نو هغه خپل پوه، هغه خپل شتمنۍ مکمله دی، خپل منځوي او خپل لاس باندې. بس دا ګناه ور باندې ده، کوم کسان چې دې کې دخیل ده، هغه ګناه خامخا برگشت هغوی باندې هم سته، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص علی ما ینفعک، تاسو منفعت طرف ته میلان وکړئ. هغه کار وکړئ د دنیا لحاظ چې هغه منافی، دا خو بې منفعت کار څه ده چې بالکل منفی تاثیر، منفی اغیز په جامعه، ټولنه، کورنۍ، په ټولو باندې لري. نو د دغه مسؤلیتونه ټول د ده په غاړه ده چې ابتدا کې دی له عقل او بلوغ او تصرفاتی کامله سره دا کار شروع کړی.
طبي ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغانو ته د روژې خوراک روا دی. آیا د اسلام له نظر هم دوی ته د روژې خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نورو مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکي په نورو مریضانو باندې، چې روژه نشینوله په دوی باندې، داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهري ډاکټران، طبيبان هغوی وایي چې دوی سخت ناروغان دي،
روزه له معتادینو سره د نشي په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که یو معتاد غواړي چې صحت پیدا کړي، په اسلام کې ډېرې لارې شته. امام شافعی رحمه الله نے قول نقل چاپ ختن اوشکو کو چې دا حشیش یا دا کوم معتادی شیان چې خلق استفاده کی کسو کاغن استفاده ونه کی هو وجل سی مرګ تمخانق سی. امام شافعی سے جواب کی ویل چې ضروری ده حتی واجب ده چې دا نشئی مواد نه لګ لګ استفاده وکي خو بالتقلیل مراتبا، معنا یې دا ده چې کرا کرا به کم کی ځان به تداوی کی. بهترین تداوی دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشئی مواد هغه اندازه استفاده کی چې د ژوندې پاتې شي، کرا 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 په مراتب باید کم کی. دا یوه طریقه. دومه طریقه بالکل روژه دا خپل یو ظرف ده د صلاح هدایات او داسې د صحت د هر شی لپاره لا نشان هم کولی چې دا روژې نه استفاده وکي، قصد وکي یوازې سهار روژه ونیسي تر غرمه پورې، غرمې نه وروسته په دې باندې داسې حالت راځي چې یا امکان نه وځي، بیا کولی شي هغه نه استفاده، سبا ته تر مازدیګره کیدی شي، بله ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بالکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوي کړي. یو روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري، یعنی کولی شي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده یا اعتیاد ده په نشهیي توکو یا نورو بدو عادت و اخلاقو اغا خپل حقیقت تبدیل کی په صلاح و خیر و آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته یې وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنیو لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډېر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راشي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شی چې ده هغه زه ترک کوم. له دې نه معلومیږي رمضان خپله یو فرصت ده د هغوی لپاره چې د تداوي کړي. نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد و مریض باید تداوي وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه دی؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د دې کاروبار، د دې تجارت، د دې کارونده، د دې زراعت تحذیر بیان کی، جوشدار بیان کی، د شریعت کې کوم ممانعات راغلي هغه باید بحث کی، او نور روژه کې باید علما کورونه یو ته او نور نوې نسل ته باید تجویز کی چې روژه یقینا عجیب فرصت ده د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزي.
د اسلام له نظره نظام د معتادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسؤلیتونه لري؟
فاصل او ابتدا کی د قاچاق منه کی، د زراعت منه کی، د کاروبار تجارت منه کی، هغه وروسته بیا راسی په افراد باندې افراد تداوی وکي، خلق باید ور سره همکاري وکي، مسولیت او مکلفیت لري چې نظام سره کومه کی په دې راسته کې، ځکه دا یو انساني معامله ده نه سیاسي ده. نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکي، په راس کې باید نظامي ټول نظامون هر چیرته چې د مسولیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه باید حقیقي کار وکي، د دوی تداوی کی د کورنۍ په همکاري سره.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
تر نو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو ادریس چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری دی، تر نشئی مخکې د موټرو مستری و چې په ورځ کې به یې درې څلور زره افغانۍ ګټلې او په سیمه کې په تکړه مستري مشهور و. خو کله چې معتاد شو مشتریان ورباندې بې باوره سول او اوس څوک موټر نه ورولي. ادریس وایي چې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشئی مواد پرانیسي. دا چې ادریس ولې نشې ته مخه کړه او نشو یې بدن ته کوم زیانونه رسولی دي، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې موږ تعلیم د مکتب وم، دولسم مې چې خلاص بیا بوکس مې شروع کړ، تمرین مې کوم، خو کیک بوکسر وم، مې هغه استعمال کړ، اخته شوم، مې بوکس مرانه پاتې شو، ډنګر شوم، اډکې مې وچ شي، ځان مې چې کده پوه شي ځان نه ډارېدم، د قواره مې خراب شوی وم. خپله کوپی کش مې د موټر او رنګمال مې د موټر خو مې کارم جوړ و، خپله مې استاد یم، خپله ځان ته دوکان لرم، شاګردان هم لرم دو درې دانې، د ورځې کم مې ګټه پوه شي درې زره درې نیم زره تر څلور زره پورې زما پیدا وي. خو والا بس د بلال ملګرو سره ناست هم، بس یو ورځ را باندې فون وشو، بل سګرټ را باندې ووایه وهله سګرټه هنڅه خرا خرا چرس وختم شیشې ته وختم، بس یو مې پوډر نه دی وهلي، نور مې یو نه پاتې سګرټ مې وهله، چرس مې وهلي، تریاک مې وهلي، عین مې زرقی تیر کړی ځان ته پچکاری والا رګونه مې او رګونه نه دي پاتې ټول وچ دي. د ما تقریبا یو اته کاله کې سینه شکوم، د مکتب لوم صرف نه مې نشه شروع کړی. لومړی نشه مې له پنجافان نه شروع کړ، بیا سګرټ شي، بیا چرس، بیا ځکه په شراب ټابلیټ شو، بیا شیشې ته واوښتم، بیا تریاکو ته واوښتم. د بدن د مخ جلد ته مې توان رسېدلی ده، د لاس بندو هډوکي ته مې توان رسېدلی ده، وچکړی یم، ډنګر شوی یم، مخکې ښه چاغم، بوکسر وم، هر یو کوڅې کې باندې ډارېدو، هر یو مې ګوري را پورې خان یار یم. والله مخکې مې نشانه کوله، کار مې ښه جوړ و، اوس د څه موده کېږي د نشه مې ډېر شوی ده، مشري زه نه لرم، هر یو سړی بېرته تښتي. په اندغه د مریضي مشکل ده، مریض د سړي کوم سامان خلاص نه، موټر بېرته سامان نشي تړلی که نه، ډېر اندازه شوی دی، موټر مې خلاص کړی تړلی، پوه شي موټر حرکت نه کوي، بیا مې بل استاد ته راوستی ده. په نشه مې کم لګولی به 200-300 تر 500 پورې ما دوه ورځې لګولی ده. مخکې چې نشه مې نه کوله ښه وم، او اوس چې د نشه کوم دوستانو مې سره نه کښېني، ټوله نه مخ ګرځي، او داسې مشکلات ژوند کې راسره مخکې شوی ده. اوس ګوشه نشینې مې خپل ځان ته کښېنم، خپل ته خورم، کور ته چې پیسې راوړم هغه کور ته ورکوم، پوه شو نور خپل ښه پوهېږم، کار مې پوهېږي، بس نور سرسو کار نه لري. والله د نشې جنګ مې ډېر کار ورځ ما جنګ کور کې، خو که نشم نه کوله واده وخته کړی او کاروبار به مې جوړو.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم یو ګړندی موټر در بس کرایه کوي، او له خپلې کورنۍ سره یو ځای له یوه ولایت څخه بل ولایت ته روانېږي، خو په لاره کې یې ټوله کورنۍ مري او سلیم یوازې پاتې کیږي. دا چې د دې غمجنې پیښې علت څه دی، دا به په دې ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاد.
وعلیکم السلام، ستړی مشی
استاد جان؟ تر جلال آباد ته پورته پچوزی
دروازه زی؟
هو دروازه زو،
بس زر روانه راکه کنه.
ښه سمه ده، خو یو شرط لرو، هغه دا چې زموږ په خوښه بځي.
پوه نه شوم څنګه ستاسې په خوښه.
ما ویل دا ښځې او ماشومان را سره دي، که په لار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروي.
بیګمه اوسه باداره، بس داسې وبوله لکه دا موټر چې تر جلال آباده پورې بیخي ستاوي.
بس خیر اوسې استاده، ښځې روخي زه موټر ته. استاده دا ډله خو خلاصه که چې ماشومان هلته کښېني، ټول په سیټو کې نه ځایېږو.
په دواړو سترګو راځئ ماشومانو،
هلته زه کښېنم.
ځای په ځای شوې؟ په خیر.
او ځای په ځای شو، درځه له خیره سره.
پادر تا دی اولادونه دی؟
اوه اولادونه بی دی.
په جلال آباد کې کار لري که څنګه؟
هلته می ورور اوسیږي، د زوی واده یې دی، هغه واده ته رواني.
خاخا اوس پوه شوم.
استاد څه کوې په موټر کې؟ د چرسو سګرټۍ وهې.
سګرټۍ خو زه خپله وهم، تا ته خو یې نه درکوم. ته څه مشکل لري وروره؟
څنګه ماته مشکل نه دی، په نشه کې موټر چلول خو ډېر خطر لري، که خدای مکړه موټر چپه شو نو ټول به تباه شو، همدا مې ټوله کورنۍ ده.
یار باداره ډېر ډارن سړی، زه ده لس کاله کېږي چې پر دې لاین موټر چلوم، او د چرسو سګرټۍ هم ورسره وهم. ته مې وینې چې هېڅ بالام نه یم وهلی.
ګوره استاده، متل دی وایي مانګای هره ورځ نه ماتېږي، په نشه کې څوک په ځان نه پوهېږي، هم به ځان تباه کړي هم به مونږ.
یاره که رښتیا درته ووایم، نو تر څو چې مې سګرټۍ نه وي وهلی بیخي موټر نشم چلولی. نور نو ستا خوښه ده وروره.
ښه نو چې داسې ده، موټر ودرو، موږ ستا سره هېڅ نه ځو.
ښه چې ستا خوا بدېږي نه به یې څه کوم. دا دی سګرټۍ به مړکم، نور څه وایي؟ خوشحاله شوې؟
بس خیر ویسي.
ښه ما خو ستاسې خبره ومنله، اوس نو تاسې هم زما یوه خبره خو ومنئ که نه. د غرمې د ډوډۍ وخت دی، او ما سهار لا چای نه دی څښلی. که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم، ډېر وږی یم. که تاسې نه وي خوړلي تاسې هم وخورئ.
سمه ده، ورشه ته دې ډوډۍ وخوره.
ډېر وخت نه تېروم وروره، زه راځم.
سړیه دا څه بلا موټروان سره مخ شولو؟ دا خو چرسی دی، داسې نه وي چې موټر چپه او یا یې ټکر کړي.
رښتیا هم چې چرسی دی، خو څه وکړو اوس نو؟
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو، بل موټر کله پیدا کیږي؟ زه توکل په خدای، اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښوم.
دا دے راغلم بادارا زب یو زلدا د موټر ټایرونه ملګو ګورم بیا به نو زله خیره
وسړیا د موټر وان ته پام شو کنه سترګې تکې سری وی لکه چې د ډوډۍ په پلمه خډی چرسو هلی دی
نه پوهیږم زما ورته هیڅ پام نه و
دا د یو اوس به نو زله خیره سره دعا وکړئ د خیره
استاد موټر لک قرار چلاوه ولی دوبره بیړه لري
ور او سړې مخ کې د ام زما سور خراب کړو تا ویل چې چرز موه ستال خاطر می پوټل کې سیګریټ هوا اوس بیا را تا وای چې موټر قرار چلاوه زه خو نو ستا مزدور نه یم
څه شي سیګریټ دی هوا
او سیګریټ می هوا ما ول بیا په لار کې د سیګریټ اجازه نه راکوي دیو پر ځای میں دو سگریٹیاں نو وہل مولا سگریٹی پرتا کلا جوان کا والا ایشو
او سڑی یاد تو ہے سچنا موٹر تیز چلائے
وہ استاد دا چھ کہے مخ کے مدر تو ہوئے چ موٹر لگ پا آرام او چلاوا دا چھ کہے واجنے مو
مدارے گا نمرے
استاد تو والے پ خبر نہ پوئے گے وے موٹر پا آرام او چلاوا
آرام نه کیږي اور دا لس کاله زمداسې موټر چلاوم پرینده چې خپله ډریوري وکړو په غلط کراز مې خفه مشه ناوخته کیږي داشنه دیدن ته ځمه ناوخته کیږي داشنه
وسړیا دا پوکه ولې دومره تیز چلوي موټر
و خلکو هله راشه چې موټر ته بشو هله
اوف دا ماشومان خو مړه دي دا ښځه بیچاره کې مړه ده تو ودرېږه دا سړی لکه چې ژوندی دی وروره ای وروره ته ژوندی یې
زه ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی تر دې ژوندی مې خو مرګ کوو میرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زه خو یوازې چومه زما کور خوران شو خدا تز موږ له وطن څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې
تازه د راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا د الله په امان
د زهرو کاروان
ہم دو سنا اللہ ہو اللہ
زړونو پرتا الله او الله تکیا د زړونو پرتا